په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر له طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هېواد د باثباته سولیز او سوکال راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. روزا اوتنبایوا نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د ډسمبر میاشتې لسمه بشری حقوقونو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقوقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د بشري حقوقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر له 19 رئیس نیول شوي او د طالبانو په توقيف كده. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون شنبه د بشري حقوقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلي د بشري حقوقونو دغه څلور مدافعان او د بشري حقوقونو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقوقونو د دفاع له عمله په بند کې دي خوشي کړی شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کیږي. د ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې د خپلې و کارکوونکي کفایت الله ویډیو خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته له راتګ سره سم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کیږي. پاکستاني چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان افغانستان ته استنول شوي. له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی شوی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې په جنوب کې د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسي زوایي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزې هلوې پرون شنبه دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړې لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربن غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د لنډمهاله اوربند په مهال چې اووه ورځې دوام وکړل، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې رغمل شوي کسان خوشې شول. په غزه کې چې حماس پرې واکمنه ده، د روغتیا چارواکو وویل چې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په دې سیمه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه ندی تایید شوی. ایران او سعودي عربستان برا روانه اونۍ د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنو د بیا پیل په باب رسمي خبري پیل کړي. د ایراني و چارواکي نیمه رسمي خبري آژانس ایل ناتا نن یکشنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغه دو سیالانو ترمنځ د منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لارې یو بل ګام وي. په مارچ میاشت کې د چین په منځګړیتوب ایران او سعودي عربستان خپلې اړیکې د څو کلونو تر کړکېچ وروسته بیرته ورغولې. دغه کړکېچ ټولې سیمې ته خطر پېښ کړی و. د سوریې د بشري حقوقونو د څار ډله وایي د سوریې پوز پرون په هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کېږي بمباري کړې او 15 ملکیان یې وژلي دي. په بریتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقوقونو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب او سارمین کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نښه کړې دي. د ډلې په وینا په دې پېښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. او د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویمه سیالي له نیپال سره پیل کړې. د دې لوبې په چې نیپال ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. افغانستان د نهو لوبغاړو په سوځېدو 216 منډې کړې او د نیپال لپاره یې د 222 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 106 منډې کړې دي. د آسیا جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه هنتا بایللې ده. ازادي رادیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما مشرې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت رارسېږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقونو پر ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
Afghanistan remains in the grip.
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de.
د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې روان بشری وضعیت په یو راپور کې کتنه کړې دی. یوناما د مشر او د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه به د سیاسي او حقوقي چارو له وکتونکو سره هم وغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو اووم ورځ ځانګړې پروګرام هم مهیروي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللی دی. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د افغانانو بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوق طالبانو نقص کړي دي. نور بل امید ظهیر ملواورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وای سره لدی چې امنیتي وضعیت خشبه، خو په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکې چندې. یوناما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لنجونو او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند لډیرو برخوېستلی روښانه دي. د طالبانو حکومت وایي چې به غلام مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتن بایواله قول راغلی واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو د بشري حقونو د ساتنې او تر دملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15 مکلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. خاغلی فائق خپل اکسپانډ زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محروم دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړ یې لبنده خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزادا هم د اوس د طالبانو حکومت په زندان کې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینامیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د زندانداري فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د ملاتړو، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجي، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو په نقص تورن دي، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. استانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ او د غراز د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. داسې وخت در رسیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو له دې پلوه ډېر انتقادونه کېږي د بشری حقوقو په تېره د نجونو او ښځو. دغه اعلامیه چې 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې غړو لاسلیک کړی، افغانستان هم یو د هغې لاسلیک کوونکی دی. څومره د افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیې ته متعهد دي؟ بیا راځو وروسته د افغانستان وضعیت ته د بشري حقونو.
ډېره مننه، سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینشنونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنی په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه 15 کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړی. د امنیت شورا غړي په راس کې دي. مثلا تاسو هم دا اوس وګورئ په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه لري.
د طالبانو حکومت چې تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقونو او د همدغه د بشري حقونو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو غوښتنې ترې ډېرې کېږي، خو په رسمیت دغه د دوی واکمنۍ په رسمیت نه پیژني. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقونو په برخه کې یا د نورو برخو کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقص موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللی اسناد چې اعلامیه او کنوینسیونونه او پروتوکولونه پر مختلفو یا بیانی دي، دا بعضی د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي. مثلا بعضی ځای کنوینسیونونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیقیږي. اما راول په ده چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم
کراشو
اسلام مالک تقریبا رعایت کوي او هغه ته متعهد دي.
کراشو دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی و عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقونو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ دې غړه کېږدي چې بشري حقونو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي؟
ګورې تاسو ډېرې نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بین المللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیوال ټولنې هغه موازین چې رعایت وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق غواړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضېږي، د ده مخنیوی ونه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنی کېږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې هم دا یوه تجربه درلودله چې دا به طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
ډېره مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله استانګزی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د به هم البته بو بخي د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت کې تمکیګ وړاندې پدې اړه یو تفصيلي راپور هم لرو. د ښځو د حقوقو فعال او معترض تمنا زریا پر یعنی وای چې په 2023 کال کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې لړۍ تیر ورځ پای ته ورسېده. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د عدالت غوښتنه وکړه. د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد چې هغه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژندل شي پرلته او د نه خوړلو اعتصاب وکړ. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه ښځو او نجونو له زده کړو او کار لري او په سفر او ټولنیزو فعالیتونو له محدودیت سره یو بل کال هم تیر کړو، د ښځو د حقونو یو فعاله تمنا زریه پریانی چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلارې د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل اعتراضونه وکړل، وایي چې تیره ورځ شنبه د 2023 کال لپاره د اعتراضونو د لړۍ وروستۍ ورځ وه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د نورو فعالو ښځو سره په ګډه د لاریونونو، اعتصابونو او د پرلتونو لارې د افغان نجونو او ښځو د حقونو غوښتنه کړې. هغلی پریانی وویل چې دوی د اګست له 12 رئیسې بیلابیل لاریونونه کړي او د شنبې په ورځ هم د جرمني په بن ښار کې د تحسن خیمه ودروله. هغې د خپلو اعتراضونو د لاسته راوړنو په اړه وویل
در دو سال گذشته کسی در مسئله افغانستان
به ویژه موضوع تیرو دو کلونو که هیچو پا افغانستان که در جنسیتی تبیز پاره نغاگیدل خلاق آغو مظاهرو اولارینو نوروسته چمون درلودن پا هر کنفرانس که در جنسیتی اپارتاید یادو نکیده. زفکر کام چه کمون دو خلارینو نو تجمن پاتیشونو مصبت پایلی لرلیشی او پا افغانستان که روان وزیت با در جنسیتی اپارتاید پا توگا و پیجندل شی او ارسره در خزو پا وران دی تاوتری خوال با پایته ورسیږي.
شناخته خواهد شد و نقطه پایان خشونت بر زنان افغانستان خواهد بود.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اعتراضونو بندیز دی، د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي وایي چې له هېواده بهر لاریونونه او اعتراضونه نړیوالو ته د دوی د حق غوښتنې په رسولو کې مرسته کولی شي او دا لړۍ باید دوام وکړي.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې. خو اوس به غزې ته لاړ شو. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې په د جنوب هغو سیمو پر لور د پرمختګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او د سختریزه حماس ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. نور په دې راپور کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال یې په غزې تړنګ کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلې دي. دغه ځواکونو په ویلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یو جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي ښار خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي، د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزه کې د نصر روختون ویان مروان فایز د چین مرکزی ټلویزیون ته ویلي ګڼ روختي کارکونکي هاته په دو میاشتو کې هم خپل کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزه منذ بدايه الحرب تعاني من تكدس.
لکله چې د شخړې نوې پړاو پیل شوی په غزه ترنګ کې نصر او ټول نور روختونونه ډاکټي د اسرائیل پوز پر غزه بمباریو ته دوام ورکړي چې د ډیرو مرجوب لی سبب کیشي. د روختون په ټول څنګه کې کټونه پټه پیانو ډاکټي ځینې ناروغان له مجبوری دهلیزونو ته استل شوی، ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مزکه پراته دي. روختي کارکونکو د ورختاي په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي، ځینې په شپېتو ورځو کې هم له روختونه نه دی وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي. ځینې خپل کورنۍ او هر څه تر شا پرېشي او د ناروغانو او روختون په کار بوخت دي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمبارایو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راسیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان د نجونو او ښځو د حقوقو په ګډون له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ په پلمو نور په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمیر افغانان ندا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو څلوېښتو ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، پنځه شپږ کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې نمایده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی یې دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر یو دېرشمې پورې د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوه کلونو په زیاته موده کې یو شمیر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمي بندیانی کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو میرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو په ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هیواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالۍ پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de talibano de khali waqmani sudbu kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che deri ye de khazo awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht shivi hamdaranga dui intiqadi raporo na sansurawi khabariyalan nisi aw kala ham khwani fauzian po jabri toga la daraka kavi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاده اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده
است. افغانستان که بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوری نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب و، خو لږ تر لږه فضا و او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي و، پر بنسټونو کار روان و. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشری حقوقو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشری حقوقو په برخه کې ډیر لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخې تر دې تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقونو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تیر کال د طالبان حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقونو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته می تانستیم اعتراضات خود داشته
په خو مو کولای شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولای شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوې. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شوا
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه تفصیلي راپور مولا ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، البته یوه دقیقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اومه ورځ مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما مشر روزه اوتنبای ول طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هیواد باثباته، سوله ییز او سوکال راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. میرمن اوتنبای وا نن په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسولیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو جنو بشری حقونه خوندې کړي. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنت طالبانو د بشری حقونو د مدافعانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یک شنبه په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې د بشری حقونو نړیواله ورځ په مناسبت طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشری حقونو د ټولو مدافعانو په خوشی کولو سره د بشری حقونو د نړیواله ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بنت په وینا جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر 19 رئیس نیول شوی او تر اوسه د طالبانو په توقيف كده. د اسرائیل ځواکونه نن یک شنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله عمله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل پوځ لوی درستیز ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترنګ کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. ایران او سعودي عربستان به را روانونه د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنې بیا پیل په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ایران یو چارواکي نیمه رسمي خبري آژانس ال ناتن نن یکشنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغو دوه سیالانو ترمنځ منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لور یو بل ګام وي. او د نولس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویم لوبه له نیپال سره پیل کړې. افغانستان توپ وهنه کړې او د نیپال لپاره د 212 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي. د اول لوبغاړو په سوځېدو په 2:30 اور کې 151 منډې کړې دي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم و مورستا خراغلی. دا ونه د نړۍ د تر ټولو سترې بیړې د سفر د پیلولو په تابع او خبرې گی. پکتیا کې بیا د یو محصل لخوا د باد او سیلاب د طرف د معلومونکې آلې جوړولو ادعا او د حامد کرزي د تیرې ونې سرګندونو ته د جان بولټن خبرګون هم اوري. دغه راز خبرې گی چې خوس کې د باچا خان زدران د کور پړنګولو دغه کورنۍ نړیوالې محکمې ته له طالبانو شکایت کړي. د طالبانو د تدارکاتو کمیسیون د 4 میلیارد افغانۍ پروژو منځوري، د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز او نور ډیر تاوده سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسایل هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیریونې مهم ټکی د افغانستان اړوند د پاکستان او امریکا مذاکرات. د ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی پاکستان سره د افغان کډوالو، امریکا ته د تلونکو افغانانو او ټي ټي پی ترڅنګ د افغانستان په موضوعاتو خبرو تراوتلې. منظور پښتین سره د ترهګرو سلوک او اعتراضونه. منظور پختین له څو ورځې نادرکه ورسته د اسلام آباد محکمې ته لږ وخت لپاره وړل شوی او ایستل شوی. هغه نه به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه اداره و ورځې پلټنې کوي.
دا منظور تر په گاڑی کې مشوره او چې دا پولیس گاڑی کلا روان نو غوښتل کو سټ پایر وو
په منظور باندې په مشر باندې ټکان وکړ
نو دا صورت حال دی او ملګری مخته تکړه وسی مختل عمل به وقتن فوقتن د اسلام آباد ملګری ور سره چې نور کوم ملګری دي دا به معلومات شیر کوي.
هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي د دوی خپل ټیم دی دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
دریونه یو کې د طالبانو د مخالفانو درې مستره غونډه د ویانا کانفرنس کې د طالبانو د مخالفانو په انسجام ټینګار شوه. طالب مشرانو یې پر وړاندې خبرګونو نخکاره کړی
نو د دې په دې پروپاګاندو په دې مجالس هم خپل مورال له لاسه ورنکې
او تاسو لکه مخ کې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیاس نور به هم خپل رنگ باقی
دا پر دې باندې لالات کوي چې طالب مشران ورخطا دي او د جېڅ تشويش لري
او هیواد کې د خیریه بنسټونو په فعالیتونو ټولنیز ناندري د سرطان روغتون لپاره د مرستو لټولو د ځمکه تر لټولو پروسی تیرونه ټولنیز رسنیو کې انفجار وکړ. فعالانو د خیریه بنسټونو په شفافیت او حسابي ټینګار کړل.
زیاتره ورونه دا وایي چې د ولاکه را پي جریب ځمکه اخیستل شوی او دا ډیر پیسې کیږي ولی دولت ځمکه نه وقف کوي که دولت ځمکه موقف کوي وخت په دې کې لګیږي.
دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي کرسنۍ ته نه پښتنه کوي کوم مدني فعالان ته نه پښتنه کوي دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکي او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ یې باید راونه لګي د حوالې لاره باید ماته دا پیسې راولي.
دولت په دې راضي دی چې تاسو ځمکه درکې نو ضرورت نه شخصي ځمکه واخلي چې کوم پیسې چې یو میلیون ډالر دی یا پنځه لک ډالر دی یا دوه میلیون ډالر دی هغه باید په ځمکه لاړ نه شي بلکې ډایرکټ په شفخانه مصرف شي. بیا هم خرغلست پرزیدلی ولسمشر محمد اشرف غنی د پودکاست باسونو یو لړۍ چې د ملي او ټولنیز ژوندانه مهم اړخونه بلل شوی پکې د خپلو نظریو تجربو اخیستنو او سپارښتنو شریکول پیل کړی دي. دا خبرونه چې د مرکو په بڼه دغه د خواله رسنیو پر پاڼه خبريږي د معاصر افغانستان د جوړیدو د درې سوې مې کلیزې لپاره ځانګړي شوی دي. لومړی خبرونه چې د خبريال د جنبش په سریزه پیل شوی له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اجباري خراج پاړه پکې خاغلی غنی خپل اندېښنه څرګنده کړي. ډاکټر غنی له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړنې بهیر د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه او جدي حالت بللې. هغه زیاته کړې ده چې په دې بحراني حالت کې افغانستان نړیوالو ته د ارزښت لپاره د سومالیا درجه تلويدلې او له نورو نه د ډېر مرستې او لاسنیوي تمنه شي کېده.
ایم خپل غږ نسته لبل خونه په دې پوسی نن افغانستان ته د بینلی ټولنې مینا او پام به حد لګته موږ اوس د سومالیا په صف کې.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسلی و امریکایي پلاوی سره د افغانستان اړوند بحثونو لپاره د پاکستان او عربي هیوادونو په سفر راوتلی. له ټام ویس نه وړاندې د امریکا د خارجه وزارت څو چارواکي اسلام آباد ته رسیدلي هم دي خو په خپل ویست پر اکسپانه لیکلي د پاکستان، عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان سفرونه به د روان دسمبر میاشتې تر 15مې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي امریکایان له دوی سره اسلام آباد کې د امریکا د کیسونو په تمه د میشتو 25000 افغانانو کډوالو ټي ټي پی او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه لري. خاغلی ویست هم وضاحت ورکړه چې دغو سفرونو کې له مهمو شریکانو سره پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنی بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرو ته په تمه ده. امریکای پلاوی داسې حال کې پاکستان ته روان ده چې د غیواد اوس ظاهرا د پخوا په شان طالبانو ته خوشاله نه ښکاري بلکې له طالبانو د ترهګرو د پالنې شکایت کوي. او بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له څو ورځو نادرکه کول وروسته اسلام آباد کې وی محکمې ته د څو شیبو لپاره وړل شوی دی او سمدستي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ادارو ته د ورځنیو پلټونو لپاره سپارل شوی. هغه تیرونه د بلوچستان تربت کې هغه محل ونیول شو چې د بلوچ مرمنو د نادرکه شویو نارینه اعتراضي غونډې ته وینا وکړه. د پی ټی ایم رهبری وای پر منظور پښتین د پاکستانی ملیشو لخوا د غونډې ته لوینا ورسته د ځی هم شبی دي خو هغه روغ وتلی او بیان ول شوی دی
کله چې موږ د شهر سوتلو دلته تانه راځي په دغه ځی باندې پولیس او لیویز ور سره پولیس ولاړ ول چې مخامخ په ملګرو باندې په مشر باندې ټکان وکړل
دلته را په ګاډي کې موږ سواره و چې د پولیس ګاډي کله را نوغه بالکل سټ پایر وګه ا دې ګاډي د منظور کړکې چې کومه د غسلور ګولې ولګې دا غسلور ګولې شاتنه ولګې دا
د پاکستانی ادارو لخوا دا غتر نیول کېدو وروسته پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې لاریونونه کړي او خبرداري ورکړه ده چې منظور پښتین ژر راخوش نشي د غورځنګ مشران خپل پلویانو ته نوې تګلارې ژر تر ژره اعلان کړي پی ټی ایم همدارس په یو عاجل اقدام کې د ټولو اعتراضونو او پلویانو د مدیریت لپاره یو کسي زه رهبری کمیټه ګمارلې ده چې پکې د دواړو پښتونخواګانو او اروپا یو شمېر پښتانه فعالان کې نیول شوي او د منظور پښتین تر راستنېدو پورې د غورځنګ قهرې دلی لاریونونه او چارې رهبری کړي
اوس ریمانډ لپاره صرف د دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې ساتل دا مکمل غیر قانوني ریکوست دی یو خو دې التنا غوا کړی دی دلته راوړی دی هغه پروسس هم ایلیګل شوی دی نو له هازه دی کې دی د جسمانی ریمانډ ورکولو هیڅ توګ نه جوړیږي
موږ په دغه دوران چې موږ خپل احتجاجي تحریک پر مخ باندې وړو د وکیلانو ټیم هم موږ جوړ کړی دی چې په دې کې د ټولو صوبو د وکیلانو نمائندګیستا نو هغه به هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشورات کې دي د دوی خپل یو ټیم دی دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي
او له افغانستان ډیر لري د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالفان تیر درې ونیو کې په لپسې دریم ځل لپاره په مسکو تاجکستان او د اتریش په ویانا کې د خپل منځي انسجام لپاره راټول شول بل خو دغه ناستو ک طالبان ډارولي نه دي نو بیا اندېخنی هم نه دي پریخي او دا اندېخنی د دوی د ځینو مشرانو په خوله راغلي د طالبانو د مخالفانو دریمه ناسته په ویانا کې د درې ورځو لپاره روانه و او ټول لوري د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره په انسجام او د خلکو په خوخه دی و ټول منلي نظام پر امسته کې دوه ټینګار کړی دی د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د ویانا ناسته ته ویانا کې ویلي طالبانو خلکو ته له جګړې پرته بل لار نه پریخي څوره ځوړان دي طالب ویان دغه ډلو ته د سوځیدل یو مهرو خطاب کړو خو احمد مسعود ویلي ک طالبان درایو صندوقونه ولګي نو معلومیږي چې سوځیدل مهري څوک دي
طالبان اسه پزیره دي د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه ناکامه سوي دي یوازې یو ځای کې چې دوی یو څه بریا لري هغه هم په امنیتي لحاظه امنیتي ساحه کې ده په نورو ساحو کې ټولو کې ناکامه سوي دي لحاظه دا د افغان منورینو لیکوالانو سیاسيونو وظیفه ده چې د طالبانو په مقابل کې سره منسجم او منظم سي او پر طالبانو باندې د هرې خوا څخه منسجم او منظم فشار وارد کړي
بل خو د طالبانو دفاع وزیر او د خارجه وزارت مرستيال دغه سیاسي ډلو ته په هیواد کې د ناقراری او نه جوړولو توصيه کړې دي
نن بیا په یو جیو ملګری سره راټول سي د دې سر باندې و هاو هو نارې و هي زه په ډاګه دا خبر کوم چې نور د دوی تاریخ ختم دی نور د افغانستان خلک دوی ته د یو توت اهمیت هم نه ورکوي
هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابۍ لپاره یا په هیواد کې د اختشاش را منځته کولو لپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي یوې او بلې خواته مین مستیاوي کوي یوې او بلې خواته پوچو رد وایي ټولو ته مدا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی
بل غاړه د طالبانو د دوه دفتر غړي سهیل شاهین د پاکستانی رسنی او هغه راپور رد کړ چې ګواکې سراج الدین حقانی په پاکستانی پاسپورت دوه ته سفر کړی دی پاکستانی رسنۍ او دغه هیواد د کورنۍ چار وزارت د سچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنۍ چار وسنی وزیر سراج الدین حقانی پاکستانی پاسپورت درلود خو اوس یې تر بلاک کړی او په تړاوې دوه افسران هم نیول شوي جیو نیوز راپور ورکړی چې تر اوسه ل سراج الدین حقانی وروسته ل دیر شو تر څلوېختو زرو پورې د نور افغانانو پاسپورتونه هم بلاک شوي خو د سراج الدین حقانی د پاسپورت په حواله یو متقاعد افسر او یو برحال افسر تر پلټنو لاندې دي چې نوموړی ټی پینځه کلن پاکستانی پاسپورت په خبر کې جاری کړو جیو نیوز ادعا کړی چې سراج الدین حقانی قطر ته په پاکستانی پاسپورت د سفر په محل یو پاکستانی خبريال لیدل او خبرې را برسره کړې و بل خو د جمهوریت نظام د دفاع وزارت په خوانی مرستيال تمیم عاصی په خپل اکسپان ادعا کړی چې طالب مشران پاکستانی اسناد لري او هغه د مولوي کبیر په شمول د څو نورو طالب مشرانو د پاکستان کې اوسېدو معلومات هم خبره کړی خو په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي سهیل شاهین په تازه مرکه کې د سراج الدین حقانی په تړاو د پاکستانی رسنۍ ویدا له حقیقت لری او دروغ بلل دي. هغه زیاته کړې ده چې د قطر مذاکراتو کې د حقانی کشر ور انس حقانی برخه لرله. ډیره موده وړاندې د طالبانو د یو بل مشر اختر محمد منصور پاکستانی اسناد هم خبره شوي وو چې په بل نومې پر سیمې ته سفرونه لرل. او همداراز د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیری ونی څرګندونو ته په خبرګون ویلي طالبان د افغانستان اساسي ستونزه ده او دغه یواد کې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو حضور نړیوال متحدینو ته وسم مستقیم ګواښ ده. جان بولټن د خاغلی کرزی د څرګندونې د اندېښنې وړ بللی چې تیری ونی کیو دو جاپانی اژانس ته ویلو ګواکې طالبان دې نه راپرځول کیږي بلکې د اصلاحاتو لارې دی پالیسیو کې تغییر راشي. بولټن خاغلی کرزی ته په اشاره زیاته کړې خای ځنې کسان له طالبانو سره اړیکې ولري خو دا ډول څرګندونې د حامد کرزی لپاره یو شاتک دی. بولټن همداراز زیاته کړې د حامد کرزی په څیر بیانونه نړیوالو ته دا تاثر ورکوي چې که کرزی کولای شي له طالبانو سره ژوند وکړي نو زموږ پاتې نور خلک هم دا کار کولای شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه یادونه کړې و چې د طالبانو د پرځولو پلوی نه دی او نه هم نور افغانستان کې د نظامونو چپه کېدل غواړي چې په دې سرګندونو د طالبانو د مخالفو ډلو له غبرګونو سره مخ شو. او په بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان خونیز سیستم له نه جبرانېدونکي زیان سره مخ کړي او زنجونو له خونځي ورسته د هلکانو مکتبونه هم مخ په سقوط روان دي. دې سازمان دا ونه په یو نولس مخیز راپور کې ویلو د طالبانو لخوا د خزینه خونکو له دندې لري کول له افغانستان د متخصص استادانو وتل په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې د زده کړو کیفیت لوېدلې او تر څنګ په خونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري هم ډیره شوې ده. ورته مهال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامې کې هم د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په کچه چیت خودل شوه او ویل شوی د 2022 کال د شاخص په بنسټ په لومړی او دویم ټولګي کې یوازې 10.6 سلنه زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر دا مهاله د نجونو د خونځیو د پرانیستي اړوند کومه پریکړه نه ده اعلان کړې خو ټول هیواد کې د دینی مدرسو شمیر له 1900 نه واړو. د طالبانو د پوهنې وزیر لدی د پاسه هم تیرونه ویلو دینی مدرسو له نصاب څخه ډیر راضی نه دی او دا باید د په وینا نور هم خشي. بلخو ازادي رادیو ته د خوست د جنو د ابتدایي خونځي و ویډیو رسیدلې چې جنې د شپږم ټولګي له روستي آزموینې وروسته لدی خاطر جاړي چې نورې بس دکړې لپاره د دې خونځي په دروازه قدمي خودلو ته پرې نه خودل شي. او په داسې حال کې چې یو خوا پاکستان پر افغان کډوالو لتیرو دوه میاشتو د نیولو شړلو او زورولو کړي راتنګ کړي بلخو ایران خپل شپاړس ولایتونو ته د افغانانو تګ راتک او هلته اوسېدنه او کاروبار منع کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو بار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې مشت غیر قانوني افغان کډوال باید بیرته خپلې واد ته ستنې شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په بنسټ د محل د ایران امنیت شورا د کرمانشاه، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان په شمول شپاړس ولایتونو کې د افغانانو تګ راتګ منع کړی او د هغوی د نیولو عملیات هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې چې د ایران د بشري حقوقو څارون کې یو سازمان هانګا وایي تیر میاشت ایران 12 تنه اعدام کړي چې 3 تنه پکې افغانانو. دا راز د ایران حکومت هر ورځ له 0 تر 4000 پورې افغانان له خپلې خاورې اخراجوي. او د طالبانو د تدارکاتو عالی کمیسون په لومړي وار د هیواد په کچه د 4 میلیارد افغانۍ او 13 پروژو قراردادونه منزور کړل. په دې پروژو کې وردګو د چک بند رغونې له ارغندې تر غزنی د برېښنا لاین د چارو بشپړولو د زابل شارې صفا د سړک جوړولو د کابل لوګر دویم لاین سړک او د مخابرات وزارت د لسمې پروژې لمخي د مخابراتي کیفیت د ښکولو لپاره د زیربناو د پراخولو چارې شامل دي. په دې کې تر ټولو درنه پروژه د مخابرات وزارت لسمه پروژه ده چې لمخي به 2.5 نزيات ولسوالیو کې تر 4.5 مخابراتي انټرن نصب شي او دا به 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا برادر په مشرۍ دغه کمیسون 15 نورو لویو پروژو ته د قراردادونو د پلټنې کمیسون هم ټاکل دي. دا په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا تر ټولو غټه د پیسو منځوري ده چې په یو واري د پروژو لپاره ورکړي. طالبانو له جمهوریت څخه پاتې تقریبا ټول پروژو باندې د کار چټکولو سینه ډبولې ده او ځینو پروژو باندې کارونه هم روان یا بشپړ کړي دي. او سم ټولنیز شبکې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د تیری ونې تر ټولو توده موضوع د یو خیریه بنسټ لخوا د سرطان روغتون د جوړولو برخه کې د فساد د ادعاو او د غوېداو د سپیناوي و فعالانو خیریه بنسټونه تورن کړي دي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو د زړه د ناروغیو د روغتون جوړولو او سرطان د درملنې لپاره د روغتون جوړولو په نامه له بهر میشتو هیوادوالو پیسې اخلي خو د دغو پیسو حساب نشته جنجال وروسته لاغي زیات شو چې د اتا خیریه بنسټ مشر اروپا کې د پیسو لټولو وروسته د سرطان درملنې روغتون لپاره د زمکه د خوخولو ویډیوګانې شریک کړي
تجربه ده فی جریبي په 2 لک USD ډالر باندې وای مونږ ټول افغانان یو افغانان یو
اتا خیریه بنسټ چې تر دې د مې زرګونه به وزلانو راستنیدونکو کډوالو او د طبي پیښو ځپل یو ته بشري او خوراکي مرستې برابرې کړې دي خلکو پر دغه پروژه کې د شفافیت د نشټون لامل نیو کې کړې دي
مخ به الحمدلله شفاخانی ډېر لرو بلډینګونه ډېر شته دي نو امنګه د متخصصینو ډاکټرانو ته ضرورت لرو نو په دې خاطر دغه پیسو مصرفول د بلې شفاخانی د بل تعمیر په جوړولو باندې ما ته زما په شان نور ډېر افغانانو ته مناسب کار نه ښکاری
او د خلکو دغه پاکو احساساتونو د استفاده وکړل او تقریبا تر 9 لک یورو پورې شاول کې د ویل چې ما 9 لک یورو راټول کړی دروسته وسوي چې 8 لک یورو دي دغه روپۍ چې در راټول کړی تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي کرسنۍ تنه پښتنه کوي کوم درې فعالان تنه پښتنه کوي دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکي او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکې په اکاونټ باید راونه لګي د حواله لارې باید ماته دا پیسې راولېږي ځکه چې چاته معلومات مونږ نشي
کڅا ماته ولا شګیوال لنیو کورسته وضاحت ورکړ چې زمکه فقط 2-3 ځای بیا کړی او دوی هڅه کوي چې د سرطان د درملنې روغتون ته له دولت نظمکه وقف کړي خو خلکو پختل چې دولت زمکه درک وینو تاسو عام بازار کې د څل لپاره زمکه بیا کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو عزتمنو مسلمانانو د دې ویډیو سره ډویټو کوي او شیر کوي وی رښتیا چې راځي دروغ به دنیا ورانه کړي زمون کوشش او موخه د افغانستان د لپاره خدمت د افغان میډیکل کمپلیکس د دولتنا زمکه وقف کادل او د دې بنیاد کې خودل دي ان شاء الله د دې بنیاد بټول په مشترک کدو د الله په مرسته باندې
د چ منګ 15 کال خیر صبر وکړه شفانیتا کسان ولي ګو ماليزیا ته هندستان ته نور ملکونو ته یا په دې افغانستان کې تربیه کو تر سو پورې غوې راشي به شفانګ کار کوي سي شفان جوړ کړه ماشينر واغسل صوب په کار کوي او د دې اقتصادي بخش هم به د وسنجو چې دا کم کسان بیرون تاسو وروړي هغه ته معاشات امکانات څوک ورکړي
کڅام اته ولا شګیوال د ازادۍ رادیو د بیا بیا غوښتنو سربیره هم د روختون د پیسو پاړه وضاحتي مرکه ته حاضر نشو خو طالبانو بیا د کابینه په غونډه کې د سرطان روختون ته د ځمکه وقف او د خیریه بنسټونو د شفافې ارزونی امر کړی دی په دې وروستیو کې څو بنسټونو نور هم ادا کړی دی چې که خلک لس افغانۍ هم ورکړي نو دوی غواړي پر کونړ سین ورته برېښنا بند جوړ کړي فعالان وایي دا کارونه د خیریه بنسټونو له تقوا او توانه لوی خبرې دي چې یوازې ولسی احساسات لوبولی شي
دولت دی داس یو سیستم جوړ کی داس یو شارټکټ دی جوړ کی چې کله زه هم کارت جمع کوم لس افغانی خو سره نه کټکه لس دی سره نور لس دغه لس افغانی چې نور زیاده د ما دی کونل نسین باندې د بند جوړولو په خاطر دا هغه اکاونټ لاړسی بس دا اکاونټ نه منغواړو
او طالبانو تیرونه په خوست کې سنتي پارک ته چیرمن د قومي مشر باچا خان زدران شاوخوا یو نیم میلیون ډالری کور د غصب په نامه نړول خو د باچا خان زدران کورنۍ وای دا ځمکه دوی ته په خوانی ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان په اساس ورکړي او قانوني مراحل ټول تې شوو د باچا خان زدران رور وزیر خان زدران وای چې د طالبانو دا کار ورته د منلو نه دی او په اړه نړیوالو محاکمو ته مراجعه کړې ده نموړی ازادي رادیو ته ویل طالبانو تر اوسه د خپل سیاسي مخالفانو غصب کړی ځمکې او کورونه ورته ساتلې دي خو د زدران قوم له سپینګيري سره یې اوغدې چلند کړی دی چې دا کار به بې پښتني پاتې نشي
یو قوم بل قوم ته نشي چګړې چې ځمکې ونسي د یو قوم د بل قوم ځکه نه څوک نیولې شي نه چا نیولې دي هغه هم ځکه چې دولتي دي په دې تیر څلوېختو کلونو دوره کې کتو څه وګوري ورنو هغه هم ځکه چې د دولتي هغه کومونو ستلې دي چې کومونو سره یې پیله لګېدلې دي چې وسره ټشت نو مونږ څنګه کولای شو چې خان پچا خان په خوست ولایت کې په زور ځکه ونسي
وزیر خان زدران چې د مهال امریکا کې وسی ازادۍ رادیو ته ویل پلټنه دی وشي کدازم کوي ول وشتم دوی غصب کړي و هر سزا ته تیار دي
خو موږ خو اسناد لرو نو دولت که زون ته دولت یې لیکیږي د موږ نه د اسنادو پوښتنه وکړي چې موږ اسناد ورته وړاندې کړو. که چېرته د موږ اسناد معتبر نه وي، اسناد موږ نه لرو، غاصبینو بالکل مشتدی سرعام باید سزور وکړلی شي، ځکه چې غصب هم کړی دی، وطن سره خیانت هم کړی. بله غوښتنه مې دادو که چېرته دولت دا کور نه وي کړی، د دولت یې ادرس نه چا بل چا کړی وي، دا دې موږ ته هم دولت پر وګوته کړي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله توده موضوع په هلمند کې د افغان ځواکونو د شګو لاندې ښخې شوې څرخه کې وچی خلکو په طنزیه ډول بحث پرې کړی او ویلي دي د افغانستان د ځمکې لاندې معدنونو کې دا ځل الوتکه راوتلې. طالب چارواکو ویلي چې کندهار ته نږدې د بهرامچی ولسوالۍ په ریګونو کې دیارلس کاله وړاندې د امریکایي ښخې شوې الوتکې پرزې له شګو راایستلې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دې چورلکې د ښخولو په اړه خبر و خو ځای ترې خطا شوی و او له شل ورځې پلټن وروسته وتوانېدل چې د الوتکې روغې پرزې تر شګو لاندې راوباسي. نه ده معلومه چې د الوتکه چا او څه وخت پټه کړې یا ښخه کړې وه، خو د یادونې ده چې هلمند ته څیرمه د کندهار هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي چورلک کې هم تسلیم شوی وي او نور ګڼ تجهیزات به هم له دې ځایه افغان ځواکونو ته تسلیمېدل. خو بلخوا بهرامچا هم چې طالبانو پکې د ښخې شوې الوتکې د رایستلو ادعا کړې ده، له قانون راهیسې د پخواني حکومت پر ځای د طالبانو تر واک لاندې سیمه وه. د طالبانو په کچه مشهور دینی عالم شیخ حمید حماسی د تیرې اونۍ خپاره شوې بیان په غبرګون نوې څرګندونې کړې چې ټولنیزو رسنیو کې نور بحثونه جوړ کړي. هغه د طالبانو حکومت ته د ضرورت په اندازه د مالیاتو راټولول روا کړي دي، خو زیاته کړې ده چې د نوې تحقیق په اساس ضرورت دا ده چې مالیات د طالب نظامیانو د معاشونو لپاره راټول شي، خو دا پیسې باید په کور ناستو ښځو مامورانو ته په معاش کې ورنکړل شي.
ضرورت صحیح د مجاهد ته تنخواه ورکوي، واغ او دغه ضروریات چې په کور ناست سره چې تنخواه ورکوي نو هم ته ضرورت بلي، حسبنا الله ونعم الوکیل.
د شیخ حماسی په خبره د مالیاتو د حراموالي په اړه څرګندونې چې د اشرف غنی په حکومت کې کړې وي، هغه د زاړه تحقیق نتیجه وه او اوس یې نوی تحقیق کړی دی. تیرونه د شیخ حمید حماسی رسنیز شوی بیان کې نوموړي حکومت ته مالیاتو ورکول حرام بللیو، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حکومت کې په ګڼو برخو کې پر سوداګریزو پانګونو ځمکو خلکو او کاروبارونو مالیات لوړ کړي دي. اوس هم د تیرونه جالبې خبرې د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافیا څانګې یو محصل ادا کړی ده چې د باد د سرعت، لوري او سیلابونو د راوتلو د احتمال سنجونې آله یې جوړه کړې ده. د طالب جان په نوم دغه محصل ادا کړی ده چې دا ځل غواړي مصنوعي شمسي نظام هم جوړ کړي، خو نه یې د روښانه کړی چې دا به نوره څه ډول پروژه وي او د جوړولو ګټه به یې څه وي. افغانستان چې تازه د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې له پیښو سره لومړی درجه مخ او زیانمنیدونکو هیوادونو کې یاد شوی دی، د طالب جان په نوم د دغه محصل جوړه کړې ساینسي آله ورته مهمه لاسته راوړنه کیدای شي، خو د نړۍ د ساینسي اختراعاتو څارونکي وایي افغانستان کې اوسنی د اختراعاتو په نامه رامنځته کیدونکې هڅې د یوټیوب د ویډیوګانو نه په زده کړه شوي دي چې په معیاري ډول یې د نړیوال سټنډرډ ارزښت نشته.
تروسه د سوګر ته وخی چې د افغانستان د ټکنالوژي برخه کې کوم اختراع د انسانیت لپاره، د انسانیت د درد لپاره دوا شوی یا د افغانانو د درد لپاره دوا شوی، بلکې دا یو سو انټرنیټي پروژې دي، د یوټیوب پروژې دي چې ریاسې ملکی هغه ډیر په وړه سوی باندې مینا ایسې ملت دا خودل واقعا ما لپاره د نه منولو وړ خبره ده. او دا اوسنی اختراع چې د پکتیا پوهنتون د جغرافیې څانګې یو څوک جګیږي د باد سرعت او د زلزلو او د سیلابونو د راتګ ډیوایس خبره کوي، ما هغه ویډیو کې ډیوایس وکته، دا د یو جاپاني کمپنی د موټر سایکلونو سپیډ میټر دی، د داسې ډیوایسونو لپاره د سینسر نالج پکار دی، علم پکار دی، د کوډینګ، د مایکرو کنټرولر چې کوم هیڅ تړاو د جغرافیې څانګې سره نه لري ډېره جالبه ده.
او که څه هم نوی کال رانږدې شوی، خو په لومړۍ میاشت کې وایي د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستره او له ټایټانک 15 چنده لویه سورلۍ وړونکې بیړۍ هم خپل سفر پیل کړي. دا بیړۍ چې 2014 کال کې پولنډي میر ترکو شرکت د جوړولو اعلان کړی و، سږ کال یې ټولې چارې بشپړې او ازمایښتي چکرونه یې هم ووهل. دا ستره بیړۍ چې 2,800 تنه وزن او 1,200 فوټه اوږدوالی لري، له 1,600 زیات کسان وړلی شي، خو لومړي سفر کې به یې له 5,600 تنو زیات سورلۍ پورته شي. د رایل کارابین یا آیکن آف سیز دا بیړۍ په حقیقت کې یو خار دی چې 9 ستر حوزونه، 2,800 کابینونه، پنځلس ریسټورانټونه، ګڼ پوړونه، سینماوې، د سمندر د سیل ځایونه او بې نهایت ډېرې اسانتیاوې به ولري. دې لپاره چې دا کښتۍ د ټایټانیک د بیړۍ په څیر د کومې پیښې ښکار نه شي، په بیړۍ پورې سلګونه احتیاطي وړې کښتۍ هم تړل شوي دي چې د خطر په وخت ټول مسافر خوندي ایستلی شي. دا بیړۍ شپږ انجنه لري، 360 ټنه تیل په یو وار خوري، 65000 کیلو واټ برېښنا پکې تولیدیږي او ټولې بیړۍ ته رسول کیږي. په همدې سره د نن اومه ورځ خبرونه هم رانغاړو. هر جمعه د هیواد او نړۍ مسایلو ته له بلې زاویې سره خپل اومه ورځ له ازادي راډیو مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.